Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاس وایم نن جمعه ده د تلې نه وشتمه د اکتوبر 28 پیل په لاندو خبرونو وکړو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلي بینټ په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواده ځي او راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي. هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړي دي. ملګری ملتونه وایي ټولو زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې په د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي. ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولی شي چې دوی د تاوتریخوالي، فقر او استثمار سره مخ کړي. له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړل شوې. د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوتریش د اکتوبر په 11 په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالي په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولي دي. ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامداره مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلی چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو 10 کسانو 9 کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نه شي کولی چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي. د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې پر ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغه افغانو کډوالو ته چې پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم وروسته له هغه ورکړ چې د 24 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلاني په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره چې د موکل غوښتنلیک چې مخکې رد شوی و ومنل شو. او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوره پړاو لوبي سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربا استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن پرون رسنیو ته په استرالیا کې ویل په افغانستان پیاوړې لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 500 اورونو اتل دی په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی. د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام لوبه پایلوبه به د نومبر په 14 ترسره شي. افغانستان او انګلستان له دې مخکې 2 واره په نړیوالو 16 اورونو سیالیو کې لوبې کړي چې دواړه افغانستان بایللي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. دغه پروګرام کې د سر مطلب دادی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو وار بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خپرو چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته دی چې په هغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. په دې اړه مو له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړي.
زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي.
فکر نه کوم چې پاکستان دې دا تصمیم نیولی وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي.
د کرکټ ملي ټیم به سبا له انګلستان سره لوبه ولري. د افغانستان په ګروپ کې انګلستان، آسترالیا او نیوزیلند هم شته. هستی ګل عابد چې پخوانی کرکټ لوبغاړی او اوسنی روزونکی دی په دې اړه وایي
دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی، انګلینډ او نیوزیلینډ او آسترالیا. یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلینډ وایي نیوزیلینډ او آسترالیا یو رقم کنډیشن دی.
د پکتیا خلک له لوړو قیمتونو شکایت لري.
ڈالر پہ یو روپئے سے مگر قیمت دکھا ڈالر پہ سل روپئے سے مگر جنس پاگے قیمت باندھ دا تو دا خوشحال نہ پرسان دا.
بریتانیا صدر اعظم لیز ٹراس استعفی وکڑا.
I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابا شو. اول مطلب ته، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی. هغه له ټولو ښکېلو لورو غوښتي چې د دغه وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل ویبپاڼه خپور کړی. تفصیلی په دغه ریپورت کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلي بنت په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسوه. نوموړی دې پایلې ته رسېدلی چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټولو اړخونو ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي تر څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینت ماموریت پر دې څرخي چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکیل شي او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د ده د مخکني راپور چې د بشري حقونو شورا ته یې وړاندې کړی سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت به د روانې اونۍ د اکتوبر په 26 خپل ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. ښاغلي بنت افغانستان ته په دې 12 ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقونو له مدافعانو د ښځو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د وروستي برید د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقص شوي او همدارنګه له خبریالانو، سوداګرو، ښځو، ښوونکو او استادانو، دینی عالمانو او د اقلیت ډلو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر دې سربیره نوموړي له بامیان او پنجشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بنت په خبره اکثرو مهمو کسانو سره یې چې لیدلي نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت، پر عبادت ځایونو، ښوونځیو، ترانسپورټي سیستمونو او اقلیتونو، په تېره بیا پر هزارګانو د زیاتو شوو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډیر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعالې دي د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کیږي. د بیان له مخې ریچارډ بنت د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربیره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی، ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بنت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه یې د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدا او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي اړتیا په ډاګه کړې ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقونو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقونو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلي بنت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقوقو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغو افغانانو ته دی چې په غیواد کې د کډوالو له میندو پلرونو زیږیدلی او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلی د یوې شپږویشت کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلی دی چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالا په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان ان کډوالو کوربتوب کړی اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1990 کال پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان د هیواد د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری یې د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اطهر من الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو څلیرشت کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل ویلي چې هغه څلیرشت کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي من الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په رپورټ کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد د ستری محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلی وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره پاکستان کې دنده کړې و. زردشت شمس سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوې او که بشري اړخ هم لري.
همداسې ښکاري چې دغه پریکړه به ممکن په بشري بنیادونو باندې شوې وي او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسیزو راهیسې میشتي هغوی ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دغه قضیه به محدوده وي د همدې یو مشخصې موضوع په اړه چې دې کې کوم شخص ته محکمې ویلې دي چې دې ته تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولای شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغه ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادی حقوقونه برخوردار نه دي. دوی د ډیرو هغه خدماتو ته لاسرسی نه لري، کاغه د یو عادي موبایل سیم کارت خستل وي، کاغه په بانک کې حساب پرانستل وي او حتی نور د زده کړو مراکز ته د کسبت نام کې دغه کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولې وي، خو که چیرته وي نو دا ډیر غټ خبر به وي او تبند به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډیر ژور اغیز وکړي.
پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د ورستی تصمیم په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام د غوره لوبډلو پړاو سیالۍ سبا پیلېږي. تمه ده افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړي او کوربا استرالیا هم له خپل ګاونډ نیوزیلند سره لوبه لري. دوی ټول په الف گروپ کې دی او دغه لوبډلې او دغه سیالۍ د الف د گروپ دی. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخوانی غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
پاس بالران چې دی استرالیا کې مخکې نه پکارو زمونږ د پاس بالران چې کوم ټیم کې دی دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللی دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی سره هغه تجربې چې مخکې دوی لوبې کړې وي هغه وتر ترنی خو بیا هم توقع تمل پاس بالرانو نه زمونږ ډېره ده. استرالیا چې ده کنډیشن دی پاس بالرانو ده.
د افغانستان فاس بالرانو په انګلینډ کې لوبه کړې ده هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاسټ ډېر نو استرالیا ته ورته نه دي.
نه نه انگلینڈ کې چې دا په برتانیا کې هلته سوینګنګ کنډیشن ده هلته هوا چې ده یخې بال تاویږي تاویدل بال تاویږي پس بالر ډېر بال تاوی را تاوی که تاسو د آسٹریلیا کرکټ کېدلی په آسٹریلیا کې چې دا ځکه مختلف ده دلته کلکې وکټې دي باؤنس وکټې دي بال ډېر جګ په هایټ باندې راځي.
د افغانستان لوبغاړو چې پخوا په آسٹریلیا کې په نړیوال جام کې برخه اخیستې وه دا کوم بال چې به داسې راپورته به شو د ښه نه شوی لوبولی اوس څه فکر کوي چې اوس یو څه تجربه یې په دې برخه کې اخیستې؟
پاکه خبر وکم زمونږ بیټسمینان چې دي هغوی چې دي دغه باؤنس یا ون یو سل او څلوېښت نه پورته سپیډ سره مشکل لري او باؤنس تیز بالر چې ده هغه چې یو سل او څلوېښت نه پورته پورته وي د هغه لوبو رښتیا هم مشکل شي خو که چېرته یو سل او څلوېښت یو سل او دېرشو کې بالینګ کوي هغه بالران چې دي هغه مونږ همیشه ویلي دي هغوی بانسر هم بیا زمونږ بیټسمینان جوړولی زمونږ به خطره آسٹریلیا نه وي ځکه زمونږ لوبه ورسره ده زمونږ به خطره د نیوزیلینډ نه وي. نیوزیلینډ هم ښه پاس بالینګ اټیک لري دغه نوی بالر چې راوستی ده باندې نومیر شو ښه بالر دی سپیډ لري بولټ هم ورسره ده.
له افغانستان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاسټ بالران مثلا د ووډ د انګلستان هغه پاکستان کې په وروستیو کې لوبه وکړه تر یو سلو پنځوس سرعت زیات و له دې سره به افغان لوبغاړي څنګه لوبه کوي؟
بالکل مارکوټ چې دی تیز بالر دی مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي. پاکستان سره په پاکستان په مړو ګډو باندې هغه یو سل او شپږ پنځوس پورې بال وکړه. آسٹریلیا کې هغه نه ډېرې تمې دي کېدای شي خپل هغه پیس هم زیات کړي او ښه بالینګ هم وکړي. نو دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی انګلینډ او نیوزیلینډ او آسٹریلیا. یو دا چې دغه درې واړو ملکونو کې نیوزیلینډ وایي نیوزیلینډ او آسٹریلیا یو رقم کنډیشن دی او انگلینڈ مخکې تاسو یادونه وکړه چې انگلینڈ کنډیشن هم دوی سره ورته کنډیشن دی خو دغه درې واړه ټیمونه چې دي زموږ لپاره غټ امتحان دی.
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن له مخې څرنګه دی؟ یعنی فاسټ بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب له مخې څنګه تاسو ته ښکاري؟
ګوره د افغانستان ښه لوبډله ده خو بدبختانه به ووایو چې زموږ لوبډله بغیر د تیاری نه آسٹریلیا ته لاړه. هغوی یو سریز مریض دی چې اثر د شل اوریز د کرکټ کوم سریز هم ونه کړه په کار وه چې نړیوال جام نه مخکې زموږ لوبډلې کوم اروپایي هیواد سره یو ښه ټی ټوینټي سیریز کړی وای یا زمونږ خپل یو ښه لیګ شوی وای. دې هیواد کې مونږ نړیوال جام کوو چې هغه هیواد د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي جدید ټیکنالوژي چې دا هغه ټولې پکې دي پیچونه ډېر تیز دي هر یو ټیم ډېر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لاړ. بیا هم زمونږ لوبډله لکه هغه تیارو سره لکه کوم نور هیوادونو هغه سره لاندړه خو امکانات شته چې نړیوال جام کې ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنی کوچ او روزونکی دی چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط یې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږونه یو کار وروسته استعفا ورکړه. هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
لیز تراس شپږونه وروسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه. اخلي تراس
I cannot deliver the mandate
on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار غوند د هغه د تر سره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلی کولای. له همدې عمله له خپلې څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
I am resigning.
هغه ترس زیاته کړه چې تر هغه به دا په واک کې وي چې بل سر ریاسم غوره کیشي. ټاکل شوی ده چې د برېټانیا د واکمن محافظه کار غوند د مشي لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي، او د دې ګوند مشر به د برېټانیا لومړی وزیر یا وزیره وي. د برېټانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی ده چې په 2024 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلی ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واکه لرې کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اغلی ټرس د خپل ګوندي ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوې تګلارې له امله فشارونه زیات شول. د دې د نویو تګلارو له امله د سود کچه په کمساري ډول په برېټانیا کې لوړه شوه، او د پاوند ارزښت د نورو اثارو په وړاندې کم شو. دا د برېټانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډې مودې لومړی وزیره بلل کیږي چې یوازې 15 ورځې په واک کې وه. دا د سپتمبر په 16 د بورس جانسن په ځای ټاکل شوې وه.
له خبرونو ورآخوا،
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. له اجمل اند به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د ماډرن ډیپلوماسۍ انټرنیټي خبرونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په وروستي ریپورت لیکنه کړې. افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي ریپورت کې چې د سه شنبې په ورځ خبر کړ، ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2020 کال د اگست وروسته مخ په ځوړ روان دی، 40% شاته کړې، یو نوی نورمال حالت ته د ستنېدو په حال کې دی. نړیوال بانک ویلي په عمل غښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی، د کورنیو عواید کم شوي، او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره لګښت کم شوی. له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخ کړي دي. ماډرن ډیپلوماسي لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د وګړو له درې برخو دوی د خپلو ورځنیو لګښتونو په پوره کولو کې ستونزه لري، اټکل دی چې بي وسلي به راتلونکي کال هم همداسې په پراخه کچه پاتې وي. خبرونه له نړیوال اقتصاد څخه د افغانستان منځوي کېدل د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره لوی ګواښ بلل، او زیاتوي چې د نور نړۍ سره د افغانستان د بانکي اړیکو پرې کېدو په نړیوالو تادیاتو اغیزې کړې دي چې خصوصي کمپنیو او مرستندوی سازمانونو یې اړ کړي د کورنیو تادیاتو لپاره د نقدو پیسو پر جوبو غیر رسمي نامنظم او ناروغانه سیستمونو تکیه وکړي. فارین پالیسی بیا له افغانستان څخه په وروستي کال کې د وټلو افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه د استرالیاي لیکوالي نیل او دانیل یو شنه خبره کړي. لیکواله په دې لیکنه کې وایي په زورګونو هغه افغانان چې په تیر یو کال کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد څخه وتلي تر اوسه هم نه دي ځای پر ځای شوي، او ډیر یې په لنډمهاله حکومتي استوګنځیو کې موقتی ځای پر ځای شوي چې ماشومان یې ښوونځیو ته لا تک پاتې دي. لیکوالی په دې ریپورت کې هم دارنګه ادعا کړې چې یو شمېر افغانان د حکومتي استوګنځیو څخه د دې لپاره چې د اوکراین له جګړې تښتیدونکو اوکراینیانو ته زیان پیدا شي استل شوي دي. د 2020 کال د اگست په 15 نیټه پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې د بهرنیو ځواکونو او سازمانونو سره کار کړی وو د طالبانو د ویرې له هیواد څخه ووتل. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوی چې د طالبانو د بیازلي واکمنۍ راوروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه کډوال شوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کولای شئ. زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د سهار لوو د مخام تر وو پوري واوري. اوس په ورشو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته نرخونه لوړ دي. دوی وایي که څه هم سوداګر او دکانداران وایي چې د ډالر په پیسو باندې سودا ویاخلی او په همدې خاطر نرخونه قیمته دي، خو د دوی په خبره چې ډالر که ارزانه هم شي نو دکانداران بیا هم اجناس په قیمته باندې پلوري. په دې اړه نجیب الله خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا اوسیدونکو وای سره لدې چې په دې ورستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوی، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم سرګن لګوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوي، خو پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ڈالر پہ یو روپئے سے مگا قیمت دکھا ڈالر پہ سل روپئے سے مگا جنس پاگا قیمت باندھ دا ٹور دا خوشار نہ پرسان دا کہ پہ یو روپئے آخ لے کہ پسلے خرچے کہ پسل روپئے نہ پذر روپئے خرچے دل تو پختہ نہ مکھتا نہ نستا شروال صاحب نے مدا گوکھتا نہ دا نرخن آؤ طرح سے دل دی ڈالر گور تس خبر ہے افغان پہ مقابل کے تم رارا غرض دلے دا مگر ہمیں پکتیا ولایت کے نرخن پاگا خپل حالات کو ولاڈ دی
دا پکتیا یو بل اسی دن کے عبدالجلیل وائی بیکاری زیادہ دا و خلق اقتصاد کمزور ہے دی
دل خلق اکثر غریبان خلق پرتری دمر واس نہ لری بیکاری زیادہ را پرچنے ډیر جگ دی وڑی جگ دی وڑو ہر شے تر بی سارا جگ دی خو ته پر کنٹرول نه دسا وای
د گردیس خر دکانداران وای د تو کو بی تر ډیر ڈالر پوری تړلې دی او دا بی دی او سات لپاره هم ثابت نه دی د گردیس دو تر دکانداران ګل محمد او خلیل وای کلوئی سوداګر ورته تو کی پټیټه بی ورکی نو دوی هم د ډیرو غټو پلوی نه دی
ګودام او حساب داس دای چې په ډالر ڈالر یو سات جگ وی بل سات ٹیٹ وی دس سانیا سانیا کے پارک کری ڈالر اٹھول دلتا ہے ڈالر پی حساب رہے با غاٹ تی جاران چھ ٹیٹ رہے کی مک بھائی ٹیٹ خارج کو مک بوس پدا اوڑو بجائی کی شل رفعی گاٹا دو شل رفعی ورازی چھا دیر خارج کو پینزا بجائی سالور بجائی درائی بجائی
بازار کے نرخو نے ندر علوی دلی اور ڈالر علوی دلی دا شروالی باید جدی اقدام ہو کی نرخو پختانہ ہو کی نرخو ندر پورتا دی تیل ہم ندر علوی دلی نور ولایتو کی علوی دلی نرخو نا باید رو غرجی ورځ ورځ پارچی باید ورکی
بل لوري ته ځای چارواکی وای د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلای د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو ګډ کمیسون ټاکلای چې په کې وتاق تجارت صنعتي تجارت د ولایت محترم مقام د محکمې ریاست او د خاروالۍ ریاست د یو ګډ کمیسون دغه په کار باندې شروع کړی د لګیا دی بازار کې نو تجارانو سره لوی ډونرانو سره ان شاء الله نږدې راتلونکي به نرخونه کنټرول شي
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ پولیس کې په 109 کتار کې شمیرل شوی چې وګړي یې د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
خالق جمال زید کندهار ولایت پنسیو نای خبر کوم ما د ورپور چرواک صدا هیله د چې د شکا پر دروازې څخه بیا در انصاری مین پر د سړک ډیر خراب دی جمعی روان دي د مسلمانان ډیر تکلیف یې نو ما د هیله ارزوري د شروالی ولا د سړک جوړ کی سم برابر کی په داجم کې د رخصوانان خارکیان او د زرنجان ولا ګرځ چپسی وی مسلمانان ډیر په تکلیف چې د ازادي رادیو څخه دا خواهش د لوړپور چارواکو د ازمش خبر ورسوي ازادي رادیو زموږ د زړونو رادیو ده.
زه د فرار ولایت د بکوار ولسوالۍ د سپین کرز څخه خبره کوم چې دا غوښتنه او هیله ده او د خیریه مسوت چې دغه زموږ د بکوار ولسوالۍ د سپین کرز سیمه چې ده نو د بارانو په ټیم کې ډیر سخت موږ د مشکلاتو سره مخ یو ځکه دلته بل بس بیا نه موټر کلاس نه نم پیاده سړک کلاس نو مردا غشتنه ده چې مشته سړک جوړ سي
مردا پیغام دی چې د ادماته کې د علمن ولایت د ماته کې صحیح تر اوسه پرې هیڅ موسسه نه درغله هر کله چې راشه هغه د سنې خلکو تور کې چې هغه دوی وایسته لري وخت کې زوار له ما ورته ول چې ما نوم ولیکه ډیر بیا به کړم رنگ زرد یې کړم نو زموږ اواز تر لوړ مقاله مو کمامات پر ورسیږي.
سلامونه نه کې له احترامات ازادي راجو ټول اوریدونکو کارکونکو ته وایم زمو په سیمه کې د غزنی ولایت ولاړ وبو کې زیات خلک راځي د مرغان ښکار کوي نو له اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه چې د خلکو مخنیوی ونیسي تر څو دا د ښکار له منځه یوسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ حسن نور محمد خبره کوم. دغه مرستې چې راځي مشتې نه راکوي. دغه منطقه د کمربند ساحه ده را دې سودې ګوري یوه دانه غنم یې چاته نه دی ورکړی نه وړه ورکړی نه د شي مرسته ورکړې ده دا زموږ پیغام دي خپور سي ورور د زموږ مشران په موږ سر وسرخي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.